ستوري مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې لا زدي رادیو څخه روانه نیم ساته خبری مجلې ته مو ز محمد واصل وصال خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د افغانستان د ټاکنو کمیسیون که څه هم د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د ښه والي خبره کوي، خو وایي چې د نوملیکنې روان بهیر ورته د قناعت وړ نه دی. دا شن په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په افغانستان کې له سترو اقتصادي پروژو څخه د هند او چین ګډ ملاتړ نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې په ګټه ده. دا او یو شمېر نور مهم راپورونه موضوعات وروسته راځي. اوس پام وکړئ افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کندوز امنیې قمندانې وایي د دې ولایت قلعهزال ولسوالۍ د اختیپې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې او په سیمه کې اوس تصفیوي عملیات روان دي. په سوات کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په لویه غونډه کې زرګونو کسانو ګډون کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته په خپل لومړني سفر کې پر ایران سخت انتقاد وکړ. د خبرونو تفصیل. د کندوز امنیه قمندان وایي د ولایت قلعهزال ولسوالۍ د اختیپې د سیمې له مرکز څخه وسلوال طالبان په شاته مولي او اوس په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي. عبدالحمید حمیدي دغه څرګندونې نن وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د طالبانو لخوا د اختیپې د مرکز د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي وو. ښاغلي حمیدي د سیمې د وضعیت په اړه وویل:
فعلا د مو اطراف بازار تصفیه او تلاشي جریان داره که خدا بخواهد به صورت مکمل اختیپه خرجیاتی که مربوط به اوس در او ساعاتی که دشمن در محلات مسکونی سنگر گرفته موضع گرفته که از اونا را به صلاح بقیه برانند.
تر اوسه چارواکو د اختیپې پر ولسوالۍ د برید او په سیمه کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې دواړو لورو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار چارواکي په دو جلا چاودنو کې د یوې ښځې او دو ماشومانو د وژل کېدو او له لسو زیاتو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار د سره رود په ولسوالۍ کې یوه ښځه او دو ماشومان هغه مهال ووژل شول چې پر ماشومانو د راکټ یوه ناچاودې مرمۍ وچاودله. په دې پېښه کې د خوګیاڼي په وینا دغه راز د دو نجونو په ګډون اته ماشومان ټپیان شوي دي. ښاغلي خوګیاڼي دغه راز وویل چې په یوه بله چاودنه کې نن غرمه مهال جلال آباد څلورمې ناحیې په شپاړسم فامیلی کې چې وشوه د یوې ماشومې په ګډون شپږ تنه ټپیان شول. دغه چاودنه د یوه جمعه تر څنګ د رایه ورکوونکو د نوملیکنې مرکز ته نږدې شوې ده. د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي د بلخ په چاربولک ولسوالۍ د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې 15 د دولت ضد وسلوال مخالفین وژل شوي او شاوخوا 40 تنه نور ټپیان دي. د دې قول اردو ویان حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله د ولید 15 په نوم د عملیاتو په جریان کې د افغان امنیتي ځواکونو په غوښتنه تیره شپه شوې ده. د هرات چارواکي د نامعلومو کسانو لخوا د یوې کورنۍ د اووه تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات د ولي ویان جیلاني فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تېره شپه د دې ولایت په کشک کوهنه ولسوالۍ کې شوې او نامعلومو کسانو اووه تنه چې ټول د یوې کورنۍ غړي دي وژلي دي. هغه وویل لومړنۍ څېړنې ښیي چې دغه پېښه د کورنیو اختلافاتو له امله رامنځته شوې ده. او د یو بل خبر له مخې په هرات کې یوه ناپېژندل شوي خطاط له 40 کلونو وروسته خپل آثار نندارې ته وړاندې کړل. له هراته د ازادي راډیو خبریال وایي 60 کلن عبدالرشید حمیدي د خطاطۍ د مختلفو ډولونو 45 هنري آثار په دغه نندارتون کې ایښي دي. ښاغلي حمیدي ازادي راډیو ته وویل چې دا د خطاطۍ د 40 کلونو نتیجه ده.
کوفی هست، نسخه هست، سلسه هست، کوفی هم مختلف و نوع نستعلق هم شده.
ښاغلی حمیدي چې د هرات په یو جومات کې ملا دی او خلک یې د دیني عالم په توګه پیژني وایي خطاطي یې له خپل پلار زده کړې ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د راپورونو له مخې نن په سوات کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په لویه غونډه کې زرګونو کسانو ګډون کړی دی. دغې غونډې ته د سوات له بېلابېلو برخو د خیبر پښتونخوا ایالت قبایلي سیمو او د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو څخه زرګونو کسان ورغلي دي. د ازادي راډیو د مشال د څانګې خبریال وایي دغې غونډې ته سلګونو ښځې چې د خپلو ورکو شوو عزیزانو انځورونه ورسره دي ورغلي او د منظور پښتین په مشرۍ له دې غورځنګ غواړي چې د هغوی په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. له دې مخکې دغه غورځنګ د پاکستان نور سیمو کې هم ورته پراخې اعتراضي غونډې جوړې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځنی ختیځ ته د بهرنیو چارو د وزیر په توګه په خپل لومړني سفر کې پر ایران سخت انتقاد وکړ. نوموړی به په دې سفر کې په سیمه کې د امریکا متحدانو ته د ایران له اټومي موافقې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وتلو د ګواښ په اړه معلومات ورکړي. پومپیو په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره خبرې وکړې او ټاکل شوی نن د ورځې په وروستیو کې تل ابیب او له هغې وروسته اردن ته ولاړ شي. پومپیو له خپل ساري الجوبیر سره په کتنه کې وویل ایران په سیمه کې د نیابتي ملیشو او ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. دا هیواد په یمن کې د حوثي یاغیانو د وسلو اصلي تمویلوونکی دی او هم د سایبري حملو کمپاین مخته وړي. د سوریه پوځ وایي د عراق پولې ته نږدې د فرات سیند په لویدیځ کې یو شمېر کلي له کورد ملیشو چې امریکا یې ملاتړ کوي نیولی دی. د سوریې دولتي تلویزیون نن وویل دا کلي په هغو سیمو کې دي چې د وای پی جي په نوم د کردانو د خلکو د ساتنو ډلو په دیر ارزور کې د اسلامي دولت ډلې څخه د عملیاتو په ترڅ کې نیولی وې. د اسلامي دولت ډلې پر ضد عملیاتو کې د سوریه پوځ له دغو ملیشو سره چې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف یوه برخه دي ډېر ځلې نښتې نه دي کړي او ځان یې د هغوی تر کنټرول لاندې د فرات د سیند له ختیځو سیمو لرې ساتلی دی. او د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان له خپلو پلویانو غوښتي چې د پلازمینې ایروان واټونه بند وساتي او د مې په لومړۍ نیټه د پارلمان لخوا د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره له رایګیري مخکې په اعتراضي لارون کې ګډون وکړي. پاشینیان چې د صدارت پوست لپاره یوازنی مناسب کاندید بلل کېږي نن یکشنبه وویل که څه هم په هیواد کې سیاسي وضعیت بدل شوی او په ځینو برخو کې یو څه پرمختګونه شوي خو بیا هم دې ته اړتیا ده چې له تاوتریخوالي پرته د مدني نافرمانۍ په بڼه سوله ییز لاریونونه او د لارو بندول دوام عمومي. پاشینیان وویل موږ د یو ډیر مهم لارون انتظار کوو او باید خپله کلکه اراده وښیو چې موږ نه ماتیدونکي یو. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب او موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د نوملیکنې روان بهیر د قناعت وړ نه بولي.
تر اوسه پورې ګټه ډېر زیات قابل د قناعت نه ده، ولې ډېره ښه شوې ده. د زبا وروسته وخت ورځو اوس ډېره ښه شوې ده.
د انتخاباتو کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی و بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون موجودیه ظرفیت ته په کتو په خپلواک سره د راتلونکو ټاکنو ترسره کېدل ستونزمن ګڼي.
امنیتي وضعیت هم په کوم شکل د خپل تخنیکي لحاظ نه د اوسنۍ بهیر چې روان ده ممکن کنده موږ به وتوانېږو چې و 8 میلیونه کسان او وګړي چې هغه وجود شوی دي په دغه پروسې کې د دې نوملاس جوړ.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په افغانستان کې لسترو اقتصادي پروژو څخه د هند او چین ګډ ملاتړ نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې په ګټه ده.
د چین او د هند لخوا افغانستان ته د تطبیقي د افغانستان د ګټه لپاره هم ده او د منطقې امنیت او د ګټه لپاره ډېر مهمه او اغېزمن ده.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندی و داشن په یو بل راپور کې اوري چې وسلوالو طالبانو د الخندق په نوم پیل شو عملیاتو کې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې په نږدې لس ولسوالیو حمله کړې دي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن د ایران د راکټي او اټومي پروګرام په اړه د خبرو لپاره منځنی ختیځ ته تللی دی. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. تاسو له ازادي راډیو څخه مخامنه خبری مجله اوریده. هم د خبرونې د سر موضوع د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه د قناعت وړ نه ده، خو د لومړۍ ورځو په پرتله د خلکو ونډه پکې زیاته شوې ده. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترڅنګ د جمهوري ریاست انتخاباتو ته هم بشپړ چمتواله لري. نور حال د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي وسمهال هر ورځ له 15 تر 15 زره پورې کسان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کوي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله شمی که څه هم دا مني چې تر دې دمه د نوملیکنې پروسه د قناعت وړ نه ده، خو وایي په راتلونکو ورځو کې به دا پروسه لا پسې ګړندۍ شي. ښاغلي هاشمی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه له 6 لکو نه زیاتو کسانو نوملیکنه کړې.
تر اوسه پورې ګرچې ډېر زیات قابل د قناعت نه ده، ولی ډیره خوشوي ده د زړه اول وروسته وخت ورځو هغه ډیره خوشوي ده چې په دې باندې په دې خاطر چې غلې سو دي اول ورځو کې د ارقام ډیر کم خلک مراجعه کوله ول د اخر ورځو کې اوس موږ د ورځې نه شپې ته تر 15000 نفر پورې سپټنام کو.
خغلی هاشمی دغه شان ویل چې کمیسون په خپل وخت د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره چمتووالی لري او هیڅ ډول ستونزه نشته. نو موړی وای د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره سر له اوسه کار پیل شوی او د بودیجې په اړه هم اندېښنه نشته. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات روان کال د میزان د میاشتې په 28مه نیټه تر سره شي. که څه هم د انتخابات خپلواک کمیسون د جمهوری ریاست د انتخاباتو دقیقه نیټه نه دی اعلان کړې، خو تیر ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې یوې غونډې ته ویل چې د جمهوری ریاست انتخابات باید د 1398 کال د جوزا له میاشتې مخکې ترسره شي. د انتخابات خپلواک کمیسون په داسې حال کې د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو او جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د بشپړ چمتووالي خبره کوي چې د یو شمېر کارپوهانو په وینا ناامني او پر دغه پروسې د خلکو بې باوري له لویو ننګونو ګڼل کیږي. د انتخاباتي چارو کارپوه ګل احمد کمین وایي حکومت باید د خبرو وراخوا د انتخاباتو د خطر سره کېدو لپاره مناسب چاپیریال هم برابر کړي.
انتخابات لپاره شرایط ډېر مهم دي چې هغه طبیعي چې امنیت دی، اقتصاد دی، عامه پوهاوی دی، د بهرنیو د حکومت د بهرنیو ملګرو صادقانه حمایه ده او کلک نظارت دی. که په دغه عرصو کې حکومت او د حکومت د بهرني ملګري دقت وکړي، زه فکر کوم چې انتخابات به مو ښه نتایج ولري.
د پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد بیا درې ورکوونکو په مرکزونو وروستي بریدونو ته په اشاره سره وایي په افغانستان کې د انتخاباتو ترسره کیدل د حکومت لپاره لوی ازمون دی. د خاغلی مجاهد په خبره د حکومت لښمنو سره سره لا هم لیدل کیږي چې د انتخاباتو د پروسې پر وړاندې چې یو ملي پروسه ده د امنیت په برخه کې ستونزې شته او د داسې وضعیت دوام له شک پرته چې پر روانو انتخاباتو خپل منفي اغیز لرلی شي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل. به هم پام دې موضوع تم کېګو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون موجوده ظرفیت ته په کتو په کومه موده کې د دوه مهمو انتخاباتو ترسره کېدل ستونزمن دي. زما همکار محمد حدیث پردیس په هم دې موضوع د دغه بنسټ له اجرایي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې ده.
پرون کوم سرګندوی چې کړی دی چې وسپیش تاکنه به هم په وخت سره شي، طبیعتاً چې هغه یو سیاسي مسؤلیت په غاړه لري چې د هیواد وسپیش په توګه باندې باید هغه اساسي قانون کوم حکم چې کوي هغه باید تطبیق پلی کړي او په عین حال کې خپل هغه سیاسي مسؤلیت تر سره کړي. ولې تخنیکي لحاظ نه کله چې په داسې یو هیواد کې او ټولنه کې لکه افغانستان باندې چې هلته موږ تاسې له هیڅ اړخ ثبات نه لرو، امنیتي وضعیت هم په کوم شکل ده، خپل تخنیکي لحاظ نه دا اوسنۍ کوم بهیر چې روان ده نو لیکنه بهیر هغه په کوم شکل به تر سره شي، آیا واقعا به موږ به وتوانیږو چې و 8 میلیونه کسان او وګړي چې هغه وجود شوی دي په دغه پروسې کې نو لیکنه وکړي او د دې نوملار جوړ کړو؟ همدغه لحاظ د پارلماني ټاکنې تر سره کیږي، آیا که مثلا وتوانیږي چې هغه کاندیدان چې قانون دي او معترض دي او بل اخر لپاره نه ناخوښي شي او غیب مستدل او ډیر عادلانه به هیڅ کې قانع کړی؟
تاسو ویل چې موږ د سیو حالت سره مخامخ یو چې په برخه کې بي ثباتي شته، اما یو مسله دا مطرح کیږي چې چرته دغه انتخابات نه تر سره کیږي دغه موجوده ستونزې د بنور په سیاست شي.
وګورئ ستونزې موږ په دوه حالتو کې لرو. کومه د ستونزې په موجوده کې بیا هم بیل دي چې هغه زده کړو ته پاملرنه وکړو او هغه کومه هغه تکنیس هغه سایکل چې ده چې له ټاکنو وروسته موږ یو پړاو ته ضرورت لرو ترڅو هغه اړین اصلاحات په میکانیزمونو کې باید رامنځته کړو. له تخنیکي اړخ نه ولسمشر ته هغه پوره معلومات کې مثلا کنه نه ورکول کېږي چې هغه قانع کړي چې سیاسي ژمنه دی ولسمشر په ځای باندې، ولې تخنیکي اړخ نه دغه کار ډېر ممکن نه بریښي چې موږ په درې میاشتو کې بیا وتوانیږو چې ټول هغه چمتووالی ترسره کړو، بالاخره بیا لار سو په یو یو که جوړښت کې هغه تاکن سپر کلاود ده هم پیاد بولري چې هر تاکن چې تر سره کیږي یا برخه د اعتراضونو به دا وي چې کمشنران عزل شي، او زه مطمئنم چې دغه وضعیت به دغه وسنیو کمشنران باندې بد تاثیر کوي او بیا به هم دغه اعتراضونه پورته کیږي چې هغه یو ساده خبره هم نه ده.
او رشید صاحب تاسو ویل چې د انتخاباتو پر اړه باندې یعنی هغه تخنیکی ټول مسائل په هغه شکل چې لازمه ده ولسمشر ته معلومات نه ورکول کیږي، کشر ته ولسمشر تاکید کوي او په خپل خبري ولاړ وي دغه انتخابات په همدغه زمان کې چې قانون کې واضح شوی دی تر سره کیدل غواړي، اما د ظرفیت نه موجودیت خبره مو وکړه، نو فکر کوي چې بیا به نتیجه څه وي؟ بالاخره څه کول پکار دي؟ حل لار ستاسو نظر څه ده؟
حل لار دا ده چې دغه اوس هم باید د کمیسیون له خوا نه او هغه نهادونه چې بحث کې تخنیکي او مدیریتي مسله په غاړه لري اوس مشه سره خبرې وکړي چې هغه خپل عملی طرحې ورته باید وړاندې شي. موږ نه کولای چې په یو شریف فضا کې تخنیک سره کوي یا په یو جنجال یا بحران کې تخنیک سره کوي، هغه له سره شریک شي او لس مشه دې عزت تشکیل پر یو سیاسي ما باید ولري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
له انتخاباتو وروسته اقتصادي موضوع. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي په افغانستان کې له سترو اقتصادي پروژو څخه د هند او چین ګډ ملاتړ نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې په ګټه ده. د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر قوقندي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده د سیمې د دغو هیوادونو پروژې د افغانستان د لومړیتوبونو له مخې جوړې شي. نور حال د یوسف خان ځدران په دغه راپور کې.
وروسته له هغې چې نوې ډیلی او بیجنګ په افغانستان کې د سترو اقتصادي پروژې په ترسره کېدو هوکړې ته ورسېدل، افغان لوری ته مخېږي چې دا پروژې به د افغانستان د لومړیتوبونو په پام سره جوړې شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په افغانستان کې د چین او هندوستان د ګډو سترو اقتصادي پروژو هرکلی کوي او دا نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې په ګټه دي.
دی پروژه چې په افغانستان کې عملی کیږي د افغانستان د لمرتوبونو مد نظر نیول او د افغانستان د حکومت په پیشنهاد سره چې د چین او د هند لخوا افغانستان ته تطبیق کیږي د افغانستان د ګټو لپاره هم ده او د منطقه امنیت او د ګټو لپاره ډیر مهم او اغیزمن ده. روان استقبال کوو.
د هند او چین رسنیو پرون شنبه د هند صدر اعظم نریندر مودی او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د درې ورځې غیر رسمي کتنې په پای کې خبر خپور کړ چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د سترو ګډو اقتصادي پروژو پر پایل موافقه وکړه. د راپورونو لمخې دواړه هیوادونه هڅه کوي چې د ګډو اقتصادي پروژو په مرسته خپلې پیکه شوې اړیکې بیا ورنګوي. افغان لوري تر اوسه د دغو سترو اقتصادي پروژو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي او نه هم چینی او هندي رسنیو د دواړو هیوادونو د مشرانو په حواله په دې اړه ډېر جزئیات ورکړي دي. خو له دې وړاندې نوې ډیلی د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز یا سی پیک چې په وروستیو کې د افغانستان د ورزیاتېدو راپور نه هم خپره شوې اندېښنه ښودلې وه. د دې ترڅنګ هندوستان د چین له یوې بلې سترې پروژې یوې لارې او یو کمربند نه چې د سیمې څو هیوادونه سره وصلوي هم د نه ملاتړ ویلي وو، خو تر اوسه روښانه نه ده چې چین او هندوستان په دغو پروژو چې افغانستان یوه برخه ده موافقې ته رسېدلې او که په دغه هیواد کې د نورو سترو پروژو پر تطبیق یې موافقه کړې ده. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان او سوداګر په دې باور دي چې په افغانستان کې د رقابت پر ځای د غوستورو اقتصادي هیوادونو ګډ کار به په بیلابیلو برخو کې ګڼو پرمختګونو ته زمینه برابرې کړي. په افغانستان کې د سوداګرۍ د نړیوالې خونې یو غړي اعتبار خان زدران یې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د تاریخ په اوږدو کې د هند او د چین ترمنځ سیاسي کړکیچ موجود و. د داسې تړونونو او داسې تفاهمنامو یا داسې پروژې پلي کول په افغانستان کې دا درخیزه اړیکې تامینوي چې د افغانستان د اقتصاد لپاره ډېر اغیزمن تمامېدای شي. دا اړیکې چې کوم وخت کېږي دلته د چین د سوداګر لپاره دلته بل یو زمينه مسايده کې چې د دوی په افغانستان کې سرمایه ګذاري.
له دې وړاندې په نوې ډیلی کې افغان سفیر شهید محمد عبدالي هم تیر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د هند او چین ګډ همکاري په ځانګړي ډول د امنیت او اقتصاد په برخه کې ډېره مهمه ګڼلې ده.
به هم په یو اقتصادي موضوع ریپورت لرو. په افغانستان کې د کار ملي کانفرنس د جوړېدو په درشل کې د یکشنبه ورځ په کابل کې یو دوه ورځنی نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا د ملګرو ملتونو د کار د نړیوالې ادارې IILO په مرسته جوړ شوی دی. نور حال د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان لاسی صنایع وچ او تازه میوه زمکنی حاصلات صنعتی تولیدات لبنیات او داس نور هغه حاصلات او تولیدات دي چې د یک شنبه په ورځ د کابل ښار په بابر بڼ کې د افغان او بهرنیو مینوالو لپاره په یو دوه ورځینی نندارتون کې نندارې ته وړاندې شول. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال لالودین آریوبی د جوړ شوي نندارتون د هدفونو په اړه وویل.
نن دو مسائل دلته تاسو کولای شئ وګورئ. یو هغه خلک چې کارګر ته ضرورت لري هغوی کولای شي په خپلو شرایطو وړ خلک جذب کړي، او برعکس هغه خلک چې کار ته ضرورت لري هغه تاسو کولای شئ وګورئ هغوی په خپله خوښه دلته راځي، ګرځي او د شرایطو سره محترمي دالس مام اخیستی دی، هغوی خپل ځان ته کار پیدا کولی شي. نو دوه هدفه دي، د خصوصي سکتور د تولیداتو وده او د کسان چې د کار په لټه کې دي کار پیدا کول.
د افغانستان د حاصلاتو او صنعتي تولیداتو دغه نندارتون د کار او ټولنیزو چارو د وزارت او د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا د کار د نړیوالې ادارې په مرسته جوړ شوی دی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د کار ملي کانفرانس به سبا په رسمي ډول پرانستل شي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې ویان سیام الدین پسرلی وویل دغه نندارتون د هیواد د ګڼو ولایتونو د ځمکنیو حاصلاتو او صنعتي تولیداتو څلوېښت غرفې لري. د وبل تولیدونکو غواړي چې خپل شرکتونه ته وړ کارګر او کاروباري ملګری جذب کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار د نړیوالې ادارې رئیس منظور خالق وویل دوی له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې د کارمندنې او د خصوصي سکتور د ودې په برخه کې له افغانستان سره منظم مرستې کړي او دغه مرستو ته به ادامه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو نړیوالو مؤسسو د وروستیو راپورونو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 90% خلک د کار په لټه کې دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په هیواد کې بیکاري یوه لویه ستونزه ګڼي، خو وایي د خلکو د بیکارۍ کچه 90% نه بلکې شاوخوا 22% ده. دغه وزارت وایي له بېلابېلو ممکنو قانوني لارو یې هڅې تیزې کړي چې په هیواد کې د بیکارۍ کچه ټیټه کړي. د چارو پوهان د داشان نندارتونونو جوړول د کارمندنې د خصوصي سکتور د ودې او د افغاني تولیداتو د پیژندنې لپاره مهم ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالرحیم سعیدی آزادی راډیو ته وویل
نمایشگاه ها میتونه که کارگر، کارفرما، مولد، تاجر
دو بابل دغه نندارتونونه کولی شي چې د کارگر، کارفرما، تولیدونکی او سوداګر ترمنځ اړیکې زیاتې کړي او یو تر بله د همکارۍ برخې چې موجودې دي څنګه یې جوړې کړي. دولت غواړي په دې برخه کې خلکو ته د کار زمینې برابرې کړي. ښاغلی سعیدی وایي د دې ترڅنګ حکومت باید افغاني تولیداتو ته له هېواده بهر نړیوال مارکیټونه ومومي. د کندهار د وچو میوو د کاندو فروټ د فابریکې یو مسؤول احمد فیصل آزادی راډیو ته وویل که حکومت د زیربناوو او پرمختللو ماشینونو په برخه کې له دوی سره مرستې وکړي تولیدات به یې له دې هم زیات شي. افغان حکومت ویلي له خصوصي سکتور سره مرسته د حکومت په لومړیتوبونو کې ده. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
د راپورونو له مخې نن په سوات کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په لویه غونډه کې زرګونو کسانو ګډون کړی دی. دغې غونډې ته د سوات له بېلابېلو برخو، د خیبر پښتونخوا ایالت، قبایلي سیمو او د بلوچستان له پښتون میشته سیمو څخه زرګونه کسان ورغلي دي. همدا شېبه د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال نیاز احمد خان له سیمې راسره د ټلیفون په کرخه دی. نیاز احمد خان، ستړي مشئ، په خیر راغلئ. کېدای شي راته ووایې چې دغه غونډه نن څنګه ترسره شوه، څومره خلکو پکې ګډون کړی و؟
ډېره مننه. بالکل، دوهنه څنګه چې اعلان شوی وه د پېښور په جلسه کې چې پښتون ژغورنې غورځنګ به چې دی په سوات کې په یو کم دیرشم نیټه باندې یوه لویه جلسه کوي، نو نن هغه تابعه وشوه. جلسې ته چې دی نو د پاکستان دولت بلا چې دی نو خلک چې ګډون کوونکي دي هغې ته یې خنډان جوړ کړي وو، رکاوټونه جوړ کړي وو، ولې د هغې باوجود جلسه کې په زرګونو خلکو ګډون وکړو. دې کې چې دی نو زیاتره د سوات خلک وو، د سوات ولسوالۍ چې دلته کې په تېر وختونو کې اپریشنونه پیل شوي وو، دلته چې دی دینو وسلوالو چې دینو لوی زیانونه اړولي وو او بیا د هغې خلکو زیانونه شوي وو نو هغې خلکو ډېر زیات ګډون وکړو. خو د دې تر څنګ د سوات نه علاوه د شنګلې، بونیر، باجوړ، د مردان، چارسدې او تر دې دمه چې د وزیرستان بعضې کسان پکې هم راغلي وو او د کوټې څخه هم راغلي وو. دې ته چې دینو بلا مقامي او بیا راغلي میلمنو هغې ویناګانې وکړې او دې جلسه کې چې دینو دا د بخاري خلک دا وایي چې دا په زرګونو خلک دي کې وو. دا یو تاریخي جلسه وه، ډېر زیات خلک راغلي وو او دا هغه خلک وو چې دوی په دې امید راغلي وو چې په دې کې ښځې هم شاملې دي، زنانه هم شاملې دي چې د هغې سره لاسونو کې عکسونه وو او د هغه خلکو عکسونه وو چې هغه بې درک وو د تېرو لسو کالو، اتو کالو، نهو کالو بې درک وو. هغې هم غوښتنې کړې او په دغه کې بعضې ښځو هم وینا وکړه دې جلسې ته. د دولت څخه یې دا غوښتنه وکړه که زمونږ خپل خپلوان هغه په جیلونو کې دي، بندیوان دي یا نامعلومو خلکو بوتلي دي، هغه دې راولي، هغه دې د عدالت ضروري هغې ته سزاګانې ورکړي یا که هغه بې ګناه هغه دې پرېښودل شي. خو د دې کې لویه وینا چې ده نو هغه منظور پښتون وکړه چې هغه د پی ټی ایم مشر دی، هغه چې دی نو په لویه اوږده وینا وکړه او هغه چې دی نو بیا په دې کې هم دغه نیوکې وکړې په پاکستاني پوځ باندې، د پاکستاني په چارواکو باندې چې دلته کې شاته هم زیان رسېدلی دی، څوک هم وژلی کېږي، مونږ د هغې غندنه کوو. دوی ویل چې مونږ انصاف غواړو دلته او د پاکستان دولت څخه د هغې د عین تر سوري لاندې د پښتنو د حقونو لپاره مونږ غږ پورته کړی دی او د دې خلک دا ثبوت دی چې سوات خلک هم ځپلی شوي دي، د هغې حقونه وهلی شوي دي، هغې ته انصاف نه ملاوېږي. نو ځکه نن راغلي دي او په دغه احتجاجي ناسته کې د دوی سره ګډون کوي. جی
بله بله. نیاز احمد خان کېدای شي دا هم هلته ویل شوی وي چې بله غونډه به هم دوی کوي، بله ناسته به چېرته کېږي، د دوی بله غونډه به چېرته کېږي؟
فلحال خو ایسا اعلان نه دی کړی. البته منظور پښتون دا وویل که دلته کې هم دغه رنګې د دوی ملګري یا څوک چې هم د خپل حق لپاره آواز پورته کوي نو دوی به باید بیا هم دلته سوات ته راځي او بیا به دغه غونډه کوي، دغه جلسه به کوي، دغه ناسته به کوي، احتجاج به کوي. او دوی ویل چې مونږ دا اولنۍ نه ده، بیا به هم راځو او د کلسو ته خلکو ته کم خلک چې ځپلی شوي دي هغوی ته انصاف تر سودی ملاو شوي هغې پورې به زمونږ دا تحریک چې دی دا به دوام لري او دا به وړاندې ځي.
بله بله، ډیره زیاته مننه کوو ستاسو نه نیاز احمد خان چې معلومات مو را سره شریک کړل. ویل کېږي چې په سوات کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ په لوی غونډه کې زرګونو کسانو نن ګډون کړی وو او هغوی خپلې غوښتنې د پاکستان له حکومت سره شریکې کړې او په قبلي سیمو کې دوی د ترهګرۍ په وړاندې د پښتون زورونې د پای ته رسېدو غوښتنه دوی وکوله. تاسو زموږ له ازادي راډیو نه دوستانو اورئ، خبرونې ته دوام ورکوو، هیله ده موږ سره ملتیا وکړئ.
د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
مننه چې زموږ سره یاست. د افغانستان سیمه ییز مسؤلین د ولایتي او ملي شورا یو شمېر غړي وایي وسلوالو طالبانو د الخندق په نوم د پیل شوو عملیاتو په وسیله د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې په نږدې لسو ولسوالیو حملې کړې دي. د ولایتي شورا یو شمېر غړي دا کوي چې وسلوالو طالبانو د بدخشان د تشکان او فاریاب د المار ولسوالۍ، یو شمېر سیمې د تخار په خواجه غار کې دوه پوستې او د کندوز د قلعهزال یوه سیمه نیولې ده. نور حال پرې ده د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د ملي شورا او ولایتي شوراګانو یو شمېر غړي په حکومت انتقاد کوي، وایي چې افغان امنیتي ارګانونه نه دي توانېدلي چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو د حملو مخه ونیسي. د ملي شورا او ولایتي شورا د غړو د معلوماتو له مخې وروسته تر هغې چې وسلوالو طالبانو یوه اونۍ مخکې د الخندق په نوم عملیات پیل کړل، تر دې دمه د افغانستان په شمال کې له لسو په ډیرو ولسوالیو حملې کړې دي. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي فتح الله قیصاري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بلچراغ، ګرزیوان او المار هغه ولسوالۍ دي چې طالبانو پرې وسلوالې حملې کړې دي. د ده په خبره وسلوالو طالبانو په دې حملو کې وکړای شول چې یو محلي قومندان ووژني او د المار ولسوالۍ یو شمېر سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي.
د فاریاب په ولایت کې په دې وروستیو کې ډېرې حملې د سری هاوس په سیمه وې. اوس مهال وسلوال طالبان په المار ولسوالۍ کې تحرکات لري او ولسوالۍ ته نږدې شوي دي.
خو په شمال ختیځ ولایت کندوز کې بیا وسلوالو طالبانو په قلعهزال او دشتیارچی ولسوالیو حملې پیل کړې دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي امیر الدین ولی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د الخندق عملیات د پیلیدو سره سم طالبانو په دشتي ارچي ولسوالۍ کې د ملي اردو په یو پوسته حمله وکړه چې له امله یې نږدې 12 د ملي اردو سرتیر شهیدان شول. له دې وروسته دې ډلې په خلایزال ولسوالۍ حمله وکړه چې د اختی پی بازار ته ورسېدل.
دا په داسې حال کې ده چې 15 ورځې مخکې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د الخندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان وکړ. د افغانستان دفاع وزارت دغه اعلامیې له خپرېدو وروسته یاد عملیات نمایشي او تبلیغاتي وبلل. په همدې حال کې د تخار د امنیت قومندانې ویان خلیل اسیر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ینګي قلعه او شکمش کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولي، خو په وینا یې دې ډلې د خواجه غار ولسوالۍ دوه پوستې نیولې دي. خو په بلخ کې سیمه ییز چارواکي دا کوي چې د افغان ځواکونو په وروستۍ عملیاتو کې نږدې 100 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په چاربولک او چمتال ولسوالیو باندې د وسلوالو طالبانو حملې په شاتم بول شوي او په نږدې ورځو کې به د یادو دوه ولسوالیو نږدې کلي له وسلوالو طالبانو پاک شي.
په پښتو ژبه د نن ورځې وروستۍ خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. بل خبری مجله په دری ژبه زما همکار احمد حنایش وړاندې کوي. حنایش صاحب سلیم شي.
سلامت باشین آقای وصال، تشکر. شما هم خسته نباشین. بله شنونده عزیز، ساعت نزدیک 6:30 بعد از ظهر یا دیگر در افغانستان است.